نن ورځې د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا په خواني صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم نن د زیارت یا پنځمبي په ورځ د سرشار واشنگتن ډي سي په نېشنل کتیډرل کلیسا کې ترسره کیږي. د پاکستان سپریم کورټ په فوزي ودانیو د نهم مئی بریدونو کې تورن تنانو باندې فوزي عدالتونو او د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې مقدمه چلولو باندې پوښتنې کړې. خبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو د لکې مروت سیمې د پاکستان ایټمی توانایي کمیشن شپاړس کارکونکي تښتولې دي. اخوا بډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په یو فوزي چک پوسټ برید کې یو فوزي عسکر وژلی. او پاکستان کې په زور به درک کړل سو کسانو د پلټنو حکومتي کمیشن د 2023 ریپورت کې ویلي تیر کال د کمیشن سره د جبري لادرکیو 300 نه اویا نوي مقدمه درج شوې دي. خو د به درک بلوسانو د وکولو فعالان وایي تیر کال یوازې په بلوچستان صوبه کې 300 زخه زیات کسان نور به درک کړل شوې دي.
مسی جوړ په خیر دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. وړاندې کوم کې زاکول سمکا کړی ما نن د پنځمبي یا زرت ورځ د کال دی 2025 او د جنوري د میاشتې نه هم نیټه ده. د خبرونو په سر کې ما سرټکی واوریدل. هم د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او د سیمې د نور مهم خبرونو تفصيلي ریپورتونه درته وړاندې کوو. هله دا چې تر پای را سره ملګری پاتې شئ. هم په خبرونه کې دا مهال د اورومبي خبر په لور تاسو تفصیل درکو چې د امریکا د پخوانی صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم دي چې دا مهال هم د واشنگتن ډي سي په نېشنل کتیډرل یا کلیسا کې لمانځل کیږي. هم دا مهال موږ سره د وایس اف امریکا آشنا سانګي همکار سید عزیز الرحمن هم د دې کلیسا څخه را سره ملګری شوی دی د اسکایپ د لارې جوړ. په خیر عزیز الرحمن صاحب ستړي مسئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او سلامونه درنو لیدونکو ته.
مننه. تاسو هم د مهال د کلیسا کې موجود یاست. د دې جنازې مراسم تر کوم مهال رسیدلی دي یا سره روان دي دلته؟
ټاکل شوی خو دا و چې د جنازې مراسم شاوخوا نیم ساعت مخکې باید پای ته رسیدلی وای، لیکن دا ښکاري چې دا مراسم اوس هم ادامه لري. او لږه شیبه مخکې په دې مراسمو کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وغږېد، او دای په خپل وینا کې د جیمی کارټر د کاري او د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړې. د جیمی کارټر کلنې کاغه شخصي وو یا کاغه د کاري ژوند برخه وو، لا ټول څه تقریبا د ستاینه وکړه. د جیمی کارټر سره په خپل ملګرتیا ته اشاره وکړه، او د خپل خبرو کې دا هم وویل چې جیمی کارټر ورسره هغه چې یعنی کاری دوره پای ته ورسیده او شخصي ژوند یې غوړه کړ، نو دغه شخصي ژوند کې د نړۍ د خلکو لپاره یو ښه بیلګه وي.
او دا مهال د غلطه دی جنازې مراسم ته کم شخصیتونه راغلي یا څوک برخه پکې اخلي؟
د ولسمشر جو بایدن او میرمن یې جل بایدن ترڅنګ د مرستیال کاملا هرس ل خپل خاوند سره، منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ل خپل میرمن سره، میلانیا ترامپ سره راغلی دی، او اخوانی درې ولسمشران چې هغوی هم ژوند دي، یعنی باراک اوباما، بیل کلینټن او جورج دبليو بوش ل خپل میرمنو څخه سره دلته راغلی دي. د دوی ترڅنګ د ستر محکمې یا سپریم کورټ ټول غړي یا قاضیان دلته حاضر دي، د کابینې ټول غړي حاضر دي، او دغه راز د کانګرس ټول غړي حاضر دي، او د جیمی کارټر د حکومت هغه غړي چې ژوند دي هغوی هم دلته د جیمی کارټر د کورنۍ سره په ګډه په دې کلیسا کې په دې پروګرام کې ګډون کړی دی او دلته دي.
د دې وروسته دا جسد به جورجیا ته وړل کیږي. داسې څه معلومات شته چې کله به د دې جسد خاورو ته وسپارل شي؟
او دقیقا جورجیا ته له دغه مراسم چې پای ته ورسیږي دی به جورجیا ته انتقال شي د هوا د لارې. هلته به په پلینس کار کې چیرته چې دی یعنی جیمی کارټر زیږیدلی و د پلینس د دې لپاره مراسم نیول شوي دي چې دغه مراسم کله چې هلته پای ته ورسیږي نو وروسته به دی په خپل شخصي استوګنځي کې د خپل میرمنې ترڅنګ هلته به خاورو ته وسپارل شي. یعنې دغه د خاورو سپارلو مراسم به نن د ورځې تر پایه پورې به پای ته ورسیږي او خاورو ته به وسپارل شي.
ډېره زیاته مننه سید عزیز الرحمن، تاسو ته ښه وخت غواړو. مننه.
مننه.
دی و سره اوسی
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. مننه چې را سره مل یاست. ام د پاکستان پاکلا رپورټ درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې په عام خلکو په فوزي عدالتونو کې د مقدماتو په اړه اوریدنې په وخت د پاکستان سپریم کورټ وکسیز بنچ قاضیانو د حکومتي وکیل څخه پوښتنه کړې چې په نهمه مې په فوزي ودانیو بریدونو کې د ککړو یو سل درې ملزمانو په ضد په فوزي او د ترګري ضد عدالتونو کی بلابلی مقدمه ولی چلاول کیږي. تفصيلات تاسو ته رابیا پیر په ریپورت کې لرو.
د جسټیس امین الدین خان په مشرۍ وکسیزه آئینی بنچ په فوجي عدالتونو کې د سیویلین مقدمو اوریدنې په محل پوښتنه را برسېره کړه چې په خوا هم په فوجي تاسیساتو بریدنه سوي او دغه مقدمې په عام عدالتونو کې اوریدل سوي. نو د نهم مې د پیښې لپاره فوجي عدالتونو ضرورت څه دی؟ په دې موقع جسټیس جمال مندوخیل وویل د تراګری د مخنیوي عدالت څخه خوشی کړل سوي کسانو ته فوجي عدالتونو کې په څه بنیاد سزا ورکول کیږي. د سپریم کورټ مشر وکیل میر اورنگزیب وایي قانون که څه هم وي د سیویلین خلکو مقدمه باید فوجي عدالتونو کې ونه چلول سي.
کله چې د سیویلین مقدمه فوجي عدالتونو ته یوړل شي نو دا څرګندوي چې شاید موږ په خپل عدالتونو باور نه لرو. د دې څخه به زیات د عدالتونو سس پکاوی وي چې زموږ مقدمه د دغه عدالتونو پر ځای په فوجي عدالتونو کې چلي.
د دغه اوریدنې په محل جسټیس نعیم اختر افغان د حکومتي وکیل څخه فوجي عدالتونو ته لیږونکو د نهمې تورن کسانو شمیرې هم وغوښتیم. جسټیس مسرت هلالي پښتنه را برسېره کړه چې پریکړه څوک کوي چې کومه مقدمه به عدالت کې چلی او کومه به نه. قانون پوهان وایي د پاکستان آئین یو عام کس ته د شفاف ټرایل ورکولو حق ورکوي خو فوج به هغه خلک کله هم پرې نه ږدي چې د دوی پر ودانۍ بریدونه کړي.
کو وکتل شنو په پوزي عدالتونو کې د دې سخوړان د هم مقدمه چلول شوې دي. خو کله چې هم حکومتونه بدل شي نو دغه ماميله را برسېر شي. اوس دغه مقدمه که څه هم په سپریم کورټ کې روانه ده خو زه فکر کوم چې پوز بکله هم خلک دې ته پرې نه دي چې د دوی ودانو ته زیان ورسوي.
د کال 2023 په نهمې د تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان د نیولو په عکس العمل کې په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرو په نتیجه کې په سلګونو خلک نیول سوي وو. همدغه کال نومبر کې د پاکستان په پارلیمان کې د قرارداد د منظوري وروسته د سل څخه زیاتو کسانو مقدمه په فوجي عدالتونو کې چلول سوي وو چې پکې 15 اتیا کسانو ته د 2 څخه تر 10 کلو پورې سزاګانې اورول سوي وو. نو لس کسانو سزاګانې معاف کړې سوي. قانون پوهان وایي که څه هم فوجي عدالتونو کې د سزا قانون سته خو سیویلین عدالتونو کې تورن کس ته سزا ورکول کېدای سي.
اگر سیویل عدالتو مې یا سیشن کورس مې یا ایټی
کچر سیویل عدالتونو سیشن کورس یا د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونو کې دغه مقدمه چلول شروع شي نو تورن کس ته به هلته هم سزا ورکول کیږي او دغه رنګ مقدمو لپاره به د پوزي عدالتونو ضرورت نه وي.
سپریم کورټ د نهمې تورن کسانو ته د سہولتونو په اړه سیشن جج ته د جیل د سفر وروسته د رپورټ جمع کولو هدایت هم کړی. اډیشنل اډوکیټ جنرال پنجاب تورن کسان یوازې ساتلو په اړه رپورټ وړاندې کړی وو او هغه رپورټ ټنه رد کړي وو چې د نهم مې تورن کسان یوازې ساتل کیږي. رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا خبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د لکه مروت څخه په پاکستان ایټمی توانای کمیشن شپارس کارکونکو ته تشتغلې دي. په دې حق لباندې زموږ خبريال عدنان بیٹنی دا مهال د سکایپ د لارې سره ملګری سوي دي. جوړ په خیر عدنان بیٹنی ستړي مسي.
مهرباني کلسم کاکړ بیبي.
عدنان بیٹنی د دې شپارس تنانو د اغوا په حق له پولیس سوي او بیا د دې پیښې ذمہواري چا منلې؟
مهرباني. پولیس وایي چې دغه پیښه د سهار په میوالي سړک را منځته شوې او د راتګ سیمه کې په مرکزی سړک د چکم نیوکلیئر موسسه ده د دغه کارکونکو کې اشپارس کارکونکو چې دي اټامیک انرژي دغه معلومه کسانو تشتول دي او دوی ګاډه چې دغه سوزول شوی دي. پولیس دا هم ویل دي چې دغه د معمول د تک راتګ کوي او سهار دی دلته خپل دنده ترسره کوي او ماښام دی بیرته واپس راځي چې دغه وړل شوی. خو بیا د بنو پولیسو چې کوم مشر دی د بنو ډیویژن پولیسو مشر عمران شاهد هغه وایي چې امریکا ډیوټ دغه پیښه پخلای وکړو او وی ویل چې دغه کسان تشتول شوی او تر هغه وروسته عملیات روان دي او عملیات او پیل کې اته تشتول شوی کسان چې دی هغه بیرته د وسلوالو چنګل څخه خوشی کړل شوی دی. زه به تاسو ته وایم چې دغه پیښه زیواري چې دا هغه بیا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی او دوی ویل دي چې د اته کسان لزام سره وړي دي او د هغه شناختی کارت او چکم د میک می کارو دی هغه هم د پاسپورت لیزر چکم د چایل دی پاریخ پر کړی دی او په دې کې اته کسان دی د ول چې دی خوشی کړی دی دا د هغه نویت و چې هغه ډایرکټ دغه کپنې یا دغه چکم موسسه ده هغه ډایرکټ امپلای نه و. نو بل طرف ته بیا پولیس چکم مشر دی هغه ویل چې دغه عام امپلای یعنی عام ملزمین دی او دغه اټامیک انرژي چکم سنټر دی په دې کې دی د عام مزدور کار په تور باندې دغه خلک دلته کې کار کوي. وزمه تاسو دا وایئ چې دا کسان لکه می زاین تشتول سوي دغه انتهایی زیات مصروف سړک شمار لکېږي او دغه د خیبر پښتونخوا څلور ضلع شپاغي کې کرک لکه مروت بنو او ورسره شمالي وزي سرنجي او دغه پنجاب مرکزی شهر لاهور په ګډون پایتخت اسلام آباد سره تړي او په دې باندې هر وخت وي د ګاډو زیات تګ راتګ وي. خو له دې سره سره پولیس بیا ویلي دي چې دوی په ملنګ اډا سیمه کې عملیات کړي او دا عملیات دغه پیښه را بیل دي او په دې عملیاتو کې د درې وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده او تر دې مهاله آزاد سرچینو څخه دغه د وژل کېدو وژل شوي وسلوالو پخلی یا نه دی راغلی. خو پولیس وایي چې په دې کې د طریق طالبان پاکستان درې مهم کمانډران چې دي هغه د پولیسو او امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې وژل شوي دي.
شاهدان بجنی ځینې معلومات شته چې دا تشتول شوي کسان څوک دي یا چې کوم برته خوشی شوي دي دا کسان د کوم علاقې سره تعلق لري؟
دغه خو پولیسو او ځایي خلکو وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې دا د لکی مرمت ځایي خلک دي او د په چشمه چې کوم نیوکلیر پلانټ دی په دې کې پاور پلانټ چې کوم دی په دې کې دی د نتر سره کولا او دلته باندې سهار تل او ماښام بیرته واپس راتل او دا دغه علاقې مقامي اوسیدونکي دي او د مملي نویت چې دی دغه پلانټ اهلکار دي او تاسو مزدا وایي چې دغه پلانټ چې لډیر وخت په دغه ځای کې کار کوي او د په توانایي باندې کار کوي او په دې ورسته کې بیا چې دی د چاینا په مرسته باندې پاکستان حکومت وایي چې دی تر ټولو غټ پاور بجلیګر چې دی عدالته جوړوي چې دا به تقریبا نږدې 2000 میگاوات نه زیاته بجلی جوړوي. وزمه تاسو دا وایي چې دغه بجلیګر چې دی دغه په میوالی ضلع کې چې پنجاب صوبې کې موقعیت لري او پولی لکه پروت سره لګیدلې دي په هغه ځای کې دغه موقعیت لري او دغه پیر زمونی تاسو ما وخت هم ویل چې دی پیر زمونی طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستي خو له تیر څه وخت راځي په لکه پروت کې نامنې صورتحال چې دی هغه ډیر زیات ګډوډ دي او دلته وخت وخت په امنیتي اسکرو باندې هم تر سره کیږي او سی پیک سړک کم چې د چایل مرسته باندې جوړ شوی دی په دې باندې وسلوال لخوا غشتونه او ورسره د دې ناکي هم رپورت شوی دی.
نن بیٹنی یو بل پیښه هم سوي چې پډیر اسماعیل خان کلاچی کې وسلوالو په یو فوزی چک پوسټ برید کړی چې پکې یو فوزی عسكر وژل شوی هم دی په دې حق له معلومات دی.
کلسم کاکر دغه درې بیلا بیلې پیښې سوي دي یو خدا پیښه ده چې تاسو کوم تکرار کړه او دا دلته امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته اول چې بیګا د شپې د اسماعیل خان تحصیل کلاچی په ګړه بختیار سیمه کې د پاکستان د پوز په پوسټ باندې وسلوالو برید کړی او په دغه برید کې د پاکستان د پوز یو عسكر ورل شوی او دوا نور جبل شوی دي او د دې پړه چې دی هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی او امنیتی سرچینې وایي چې په دغه پیښه کې کوم جبل کسان دي دغه په ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوزي روغتون ته راوړل شوی او د هغه دربلنه روانه ده. په دنا امنې دوا نورې پیښې چې دي هغه په شمالي وزیرستان کې شوې دي او د شمالي وزیرستان پولیسو وایي صف امریکا ډیوا ته پخلای وکړو چې په میرالی سیمه کې په یو پیښه کې یا په دوي پولیس کې د سی ټی ډی کم چې تر هغه پرځ د پولیسو اداره ده د هغه یو کارکونکو یا اهلکار چې دي دا د معلومه کسانو لخوا وړل شوې دي او دغه رنګ په میرالی کې یو هدفي پیښه هم را مېسته شوې ده چې پکښې یو ځایتن وړل شوې دي او پولیسو دا ویلي چې دواړو پیښو مقدمه چې دي دا بلا بیل د معلومه کسانو پرځ درج کړي او د دوی کورنۍ په چا باندې دعویداري نه کړي او دا د هدفي وژنه چې کوم لړۍ روانه ده دا د هغه نتیجه ده. خو د شمالي وزیرستان چې کوم پیښه رامنځته شوې دي تر دې مهاله دغه پیښه زموري لا چا په غاړه نه ده اخستې.
عدنان بیٹنی ستاسو خمنه نشه وخت
مهرباني کور ودان جی.
وی او ای ڈی رادیو په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساته په دشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasarose.
Voice of America di wada په پاکستان کې د پزورا بيدره ککړل سو کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن د کال 2023 جاری کړي خپل ریپورت کې ویل دي چې تیر کال د کمیشن سره د جبري لادرکیو ټولي درې سو نه اویا نوي کیسونه درج شوي دي. خو د بيدره ک بلوچستانو د حکومت فعالان وایي چې تیر کال یوازې په بلوچستان صوبه کې 3000 څخه زیات کسان په زوره بيدره ککړې شوي دي. پاکستان حکومت وایي چې د جبري لادرکیو په نوم لړ کې یو شمېر جالي کیسونه درج شوي دي. تفصيلات تاسو د ارشد حسین په ریپورت کې لرو.
په پاکستان کې په زور د بيدرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن د تیر 2023 کال دوران د لادرکیو د ترلاسه شو قضیو شمیرې مطبوعاتو ته جاری کړي چې ښایي د جبري لادرکو تر ټولو زیات 55 کیسونه ورسره تیر کال د جنوري په میاشت کې درج شوي دي. د کمیشن لخوا جاری کړی شوی رپورت کې راغلی چې په فروری کې ورسره 10 په مارچ کې 13 اپریل کې 15 او همدا ډول د مئی په میاشت کې ورسره د جبري لادرکو 6 جون کې 20 جولای کې 26 اگست کې 23 ستمبر کې 24 اکتوبر کې 15 نومبر کې 23 او د دسمبر په میاشت کې ورسره یو کم 10 قضیه ثبت شوې دي. د لادرک بلوسانو او د پښتنو د حقونو فعالان د شمیرې د سرکاري کمیشن لخوا د ورکړې شو شمیرو زیاتې بولی.
2024 کې جو لاپتا کال 2023 کې په جبري توګه بے درک کړل شو کسانو شمیر زموږ سره 3300 شپږ دیش ته رسیدلې دي او تیر کال د نږدې شپږ کسانو مسخ شوی مړی هم موندل شوی دي.
د سرکاري کمیشن پر رپورت کې ویلي شوی چې د کال 2011 تر 2023 کال پورې ورته د بے درک کسانو 3315 قضیه تر لاسه شوې دي او د کمیشن سره تر اوسه پورې 2255 کیسونه د التوا لاندې دي او په تیرو 14 کلونو کې د 288 لا درک کسانو مړی موندل شوی دي. د کمیشن تر مخه دا مهال 111 کسان په حراستي مرکزونو کې بند دي او د لادرک شو ټولو کسانو څخه 3414 کسان خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د ورکو خلکو ستونزه د 16 راهسه روانه ده او د لادرک تنان خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د خلکو په جبري توګه د بيدرکې تور اکثر د پاکستان په استخباراتي ادارو پورې کوي خو په وس دا تورونه په بیا بیا رات دي. 13 میاشت سپریم کورٹ آئینی بینچ ویلیو چې د لادرکیو د ستونزې د هواری کلی د پارلیمان سره ده. خو د بشري حقوقو فعالان وای حکومت د دې ستونزې د هواری لپاره سیاسي عزم نه لري او وای د دې حل یوازې د استخباراتي ادارو او د فوز په لاسونو کې دی خو هغوی داسې نه کوي.
اغی سوچ سره زه سوچ کوم نو دې کې مسله دا دی چې دې سره یو قانون نشته چې مونږ څنګه یو لاپتہ کسلا مخ کې روړو او دیل بیا څنګه چې مونږ ریګولر جیلونو کې دیتل واچو څنګه مونږ دا وکړو. دا قانون دې سره نشته او کله چې دا به داسې کوي نو مونږ سوال به اوچت کوو.
سکال د جنوري په اتمه د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارل تر مشرۍ لاندې شوی د لادرک تنانو لپاره د کابینه کمیټه غونډه تویل شوی چې د جبري لادرکو حکومتي کمیشن چې د لادرکو کومې پیخي سیړلې دینو معلومه شوی ده چې په هغه کې زیاتره کیسونه جالي درج شوی دي او داسې مفروران هم د لادرک تنانو په نوملړ کې شامل دي چې د قانون د منګولو څخه د بچ کېدو لپاره بل هیواد ته تښتیدلې دي. د حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شعیب شاهین وای قانون وای چې امنیتی ادارې څوک هم پور تکړي نو په سلی رښتو ګینټو کې بيدننه د عدالت پر وړاندې پیش کوي.
ایک مسله کا حل ہے آئین اور قانون
د دې مسلې یو حل دی د آئین او قانون بالادستی او په هغه عمل کول او تر څو چې پوز د آئین په بالادستی باور اونه لري نو هیڅ نشي کېدی. د ستونزې د حل لپاره د لا درک تنانو کمیشن له یوې مودې راهسه کار کوي او د ښایي چې د هغې کارکردګي صدا
د پاکستان حکومت وای کوشش کوي چې دا مسله حل شي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل تیر کال اپریل کې ویلیو چې په زوره د ورکړل شو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هوارې دی. خو نوموړي ورسره دا هم ویلیو چې په دې مسله کې د دولتي ادارو د لاس لرلو ادعا په کلکه نشي ردی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وایس آف امریکا دی ودا په کورمز ضلع کې د شیا او سنی ټولنې لخوا د یو بل سره د نښتو وروسته د سیمې وضعیت او د جنوري په پیل کې سوې د امن تړون سره به په دې سیمه کې څومره امنیت وضع شسی. په دې اړه باندې زموږ خبریال فرید شنواری د کورمې د یو سیاسي وګړي او د جرګې د غړي ډاکټر عبدالقادر اورگزی سره مرکه کړې ده. تاسو یې اورو.
وایس آف امریکا ډیول وخت ورکول ډیره مننه. ډاکټر صاحب کدام راته اویل چې د جنوري په ډومبای نیټه په کوهاټ کې د حکومت په مرسته سره جرګه شوې وه او په دې جرګه کې چې کومه پریکړه وشوې یا کومه لوزنامه وشوه، تاسو څه ګړې دا څومره موثره ده دغه چې کومه پریکړه وشوه یا چې کومه لوزنامه وشوه؟ دین وړاندې هم موږ د معلوماتو تر مخه شلو نه زیاتې لوزنامې شوې دي وړې او غټې په کورم کې.
لکه څنګه تاسو په ګوته کا چې را د شلو نه زیاتې مایدې شوې دي، شپږویشت مایدې شوې دي. دا وشتمه مایده وه چې سرکار سره په ریکارډ باندې ده او هر مایده شروع کې خسرکات نګنیتی باندې موږ کلم شک نه و. دې ځلې خو ډېرې سنجیدګۍ سره کوشش کړی ده. دې ځلې په کیسیول بیوروکریسي سره سره ملیټری بیوروکریسي هم ډېره زیات سنجیدګي آمادګي ظاهره کړې ده او د نورو مایداتو او د مایدې کې صرف کار فرق دا یو ده چې د کې دوی اول ځل دا خبره وکړه چې کورمې نه سو پرې مونږه اسلحه نه یو چته کړي او جنگ دپاره جوړې شوې مورچې نه یو رانی شوې نو د کورمې امن ناراضي. نو دا اول ځل په دې وښتوړ مایدې کې د دې ذکر اوښولو او په دې باندې ټینګتن هم ده او په دې حواله سره د صوبې چې کمټو نه غټه کمیټي وي هغه ته اپیکس کمیټي وایي چې هغې کې د صوبې وزیر اعلی چیف ایگزیکټیو وي هغه په کې سربراهي کوي. هغه کې کور کمانډر ناست وي، آی جی ایف سی ناست وي او نور ډېر وکتاران چیف سیکرټري آی جی پی د دې غړي وي. هغې کې هم دا فیصله وشوله چې د کورمې کې امن راوستل دپاره ضروري ده چې د کورمې نه څومره هلته کې غیر قانوني اسلحه ده که هغه وړه ده او که غټه دغه به مونږ اوچتوو او جنګ دپاره څومره بنکر یا مورچې جوړې شوې دي هغه به ټولې ورانوو او د جنګ چې کم وجوهات د زمکو لنجی دی د غرونو د زنګلاتو لنجی دی هغه به هم اواره وو.
کدام راته اویل چې څنګه ممکنه ده په دې لوزنامه کې د کمیټیانو ذمہواریان هم خودلې شوې دي چې ځایی کمیټیانو به دا ذمہواری چې خلکو تګ راتګ خوندي کړی شي او که چېرته څه داسې پیښه کیږي نو دوی به حکومت سره مرسته کوي. دا خو همغه اف سی آر کې چې کوم د علاقائی ذمہواریانو خبره وه یو ځل بیا هغه نظام ته دغه خلک بوتلل نه دي. اوس خو په 2013 کال کې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې ورګړی شوې دي خو یو ځل بیا کمیټیانو له ذمہواری ورکړل شوې ده.
دا په حیثیت یو ریسپانسیبل سیټیزن د یو شهري په زمدا شهري په حیثیت سره د اخلاقي ذمہداري په تور باندې د امن کمیټیانې جوړې شوې دي. دوی باندې داسې څه بونډیج نشته چې که دوی دا ذمہداري تر سره نه کړي نو دوی به د قانون د سزا لاندې یا د جزا لاندې باندې برازي نه دا به سیتی او زمادار شهري په لحاظ سره د کورم اهلیانی کورم د کورم خلکو دا ډي سي سره په متفقه یو کمیټیاني جوړ کړی دی غټه کمیټي د کورم په سطح د امن کمیټي نوم ورکړی شو د کلو په سطح باندې غیته د کلو امن کمیټیاني نوم ورکړی شو دی او دوی ته د اخلاقی ځمادری دا ورکړی چې کچره د دوو کلو مینس کې جنگ رزينو دریم سل روم کله به ورزي غل کې با رزبندي او صلح صفایي او امن راوستل کوشش وکړي
تاسو سره غړې حکومت او ادارې څومره سنجیده دي په دې کې چې په کورمه کې امن راولي او دغه وسله یا چې کومې دغه مورچې جوړې شوې دي پوسټې جوړې شوې دي ځای خلکو لخوا دغه ورانولو کې حکومت څومره سنجیده دی
نو اوس چونکه حکومت انګریزي خبره چې بال د عوامو په کوټ کې اچولې کدوې 15 دن کې یو طریقې کار او توازن کړل او غي طریقې کار باندې عمل وکړو اسلحه ورکړل نو بیا به ډېر احسن طریقې سره کورما د اسلحونه پاک شي کدا سي چل دواړو فریقین یا یو فریق چرته اسلحه یې ساره کا یا پټه کا یا سرکار ته ور نکړه نو بیا چونکه اپیکس کمیټه کې دا فیصله شوی ده چې بیا به دا او اسلحه دوی نه اوچته کیږي نو هغه کې بیا دا خطرم ده چې هغه چادر او چار دیواری په مالکیږي بیا به اپریشن کیږي انټیلیجنس بیس اپریشن مکیږي چرته انفارمیشن دوی ته اورز دیلو چې دلته اسلحه د ځمکې لاندې یا په جمعتونو کې یا په متم خانو کې یا په زیارتونو کې یا په قبرونو کې چرته پټه شي وی دوی ته انفارمیشن ملیږي دوی به هلته ځي او هلته به دوی اپریشن کوي هلته نه به اسلحه اوچتوي او هغه به بیا د هغې اصلي خلاف دوی بیا قانوني چارګوي هم کوي ځکه چې د 15 ورځې دې دوپاره ورکړی شوی دی چې تاسو موږ د پخپله طریقه موخه پخپله راوړی
وایس اف امریکا دی ولا وخت ورکول ډیره مننه
د پاکستان د ستړي محکمې د جج یا افریدی په حکم حکومت یو کمیټه جوړ کړې و چې د قانون پوهانو دولتي چارواکو د خلکو د استازو څخه دا جوړ ده او دا کمیټه به په صوبه کې موجود کم زندانونه یا جیلونه دی هغه کې اصلاحات او سپارښتنه ورکوي دغه کمیټه ځینې غړي زندانونه ته ورغلي او غلطه اجازه خسته یو کډانو سره خبري اترې کړې د دې ورسته د زیارت په ورځ یو غونډه کې په کم مسایلو باندې خبري کړې او کم مسائل ور باندې بغوت کړي او کم اصلاحات وړاندې کړي دي تفصيلات درته د سعدیه قاسم شاه په ریپورت کې وړاندې کوو
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس یحیی افریدی لخوا جوړ شوی د زندانونو د اصلاحاتي کمیټه د صوبی سره درې دیش زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کار شروع کړي او د دې کمیټه معاون او د صوبی اسمبلی په خوانه غړي عائشہ بانو ویل د عدلیه نظام ټول مهم اړخونه باندې پوهان راغون شوی دی چې په زندانونو کې اصلاحات لپاره وړاندیزونه ورکړي خو تر اوسه مهال زندانونو کې د ډیر نفوس لرلو ستونزه مهمه ده او دا زیاتره هغه قیدیان دي چې مقدمه روان دي
د دې کمیټې مین مقصد دا و چې زمونږ د قیدیانو د دننه په جیل کې چې سب فسیلټیز دي هغه په مطابق لکه داغي انفراستراکچر داغي خوراک داغي مطلب روټه هایجین sanitation چې زمونږه د پریزنز د کانسپټ چې کوم دی هغه د کریکشن فسیلټي هغه باندې چې لکه اصلاحي د دې کې ریفورمز راشو اصلاحي په نظر باندې مونږ دي ته ګور چې د دې مونږ سه اصلاح کولی شو
د روغتیاي پاملرنې او د زینو بنیادی سہولتونو زندانونو کې نشټوالي یا کمی ستونزو په اړه هم بحث وشو د وایس اف پریزنز په نوم د قیدیانو حقوقو تنظیم مشر او قانون پوهان نور عالم وویل چې زور ودانای زور سیستم او د گنجائش نه ډیر نفوس یا قیدیان درل هغه ستونزې دي چې په زندانونو کې موجود دي هلته هیڅ ډول اصلاحاتي اسانتیاوي نشته او زندانونه د جرمونو په هنتونو نه جوړ شوي دي
نو جیل چې د مقصد د پرچ ریفارمیشن یو ریفارمیشن چې په هغه غلط کار باندې د احساس وشي د آینده به غلط کار نه کوي او آینده د پر یو خص شهري جوړ شي او دلته کې دا شې نه کیږي دلته کې چې دا 1800 صدی والا چې دی سیستم دی تر اوسه پورې چې دی اومغه سیستم چلیږي ټول جلونه اور کراوډډ دي
د خبر پښتونخوا د زندانونو انسپکټر جنرال عثمان محسود ویل صوبه کې درې دیش فعال زندانونه شته چې دغه تشاوخ دیار لزره 1500 بندي دي په هغه کې 3% محکوم نه دي یعنی مقدمه روان دي او 14% سزا شوی کېدیان دي او پاتې سو د توهین او نورو جرمونو قضیو کې په قید کې دي هغه منل ځینې زندانونه ډیر زاړه دي او ډیر نفوس لري
زنه چې کم زمونږ جیلونه دی هغه کې بوج لګ ډیر دی ولې چې جیلونه زاړه دي او هغه ضلع چې کوم دي چې په کمو کې دا جیلونه دي هغه غټه شوې ده هغه بادي زیاته شوله نو مونږ جیلونه هغه سي ور سره غټ غټ جوړ نه کړل نو هغه کې اوور کراوډینګ شته لکه سپیس پکې کم دی او کسان پکې ډیر دي هغه کې زمونږ نو شهره ده
دغه اصلاحاتی کمیټه په یو څو ناستو کې به زندانونو اصلاح کولو لپاره تجویزونه راغونډیږي او دغه کمیټې غړو سلا وکړه د زیات نفوس ستونزه د عدلي د سیستم د سرعت زیاتولو او د ځینې جرمونو لپاره د کیس سزا په ځای د جرمانو زیاتولو غوندې اقدامات سره حل کېدای شي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه کاظم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
د بلوچستان حکومت د صوبې په تعلیمي ادارو کې د سیاسي غونډو اجازه نه ورکولو حکم ورکړی دی. پښتون او بلوچ تکونکي سازمان د یاد حکم بنیادی اوایني یا انساني حقوقو خلاف ورزي بلي او د حکومتي بندیزونه یې د نه منلو اعلان کړی دی. د کوټې څخه د دیوا خبریال حفیظ الله شرانی په ریپورت کې نور تفصیلات لرو.
د جنوري پر اومه د بلوچستان د لوړو زده کړو او هنري محکمه هایر اینڈ ټیکنیکل ایجوکیشن له طرفه په خبرسوي حکمنامه کې د تعلیم محکمه و چارواکو ته امر شوی چې لدی پس دی د ایالت په شونځیو پوهنځیو او پوهنتونونو کې یو ډول سیاسي غونډو ته اجازه ورنه کړل سي. په حکمنامه کې لیکل شوی چې حکومتي پریکړه د عدالت د فیصله پر وړاندې کې شوی او د دې پریکړې نه عملي کوونکو د ادارو د مشرانو پر ضد به قانوني چلند کیږي. خو د بلوچ او پښتون زده کوونکو سازمانونو مشرتابه په دې اړه داسې وایي،
دا فیصله بالکل اس قسمم د منلو وړ نه ده. بنیادی طور پر د بنیادی انساني حقوقو د پاکستان د آئین سره متصادم یو فیصله دا چې راغلی ده چې په هغه کې په تعلیمي ادارو کې چې د معاشرې تر ټولو باشعوره او لوستې طبقه چې ده هغه یې سه بنیادی دغه د یونانایزیشن کوم حق چې دی هغه جبري طور پر اخیستل کیږي.
د زده کوونکو د مشرتابه په وینا د لومړی ځل نه دی چې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو داسې بندیزونه لګول کیږي. په وینا یې چې همدا د زده کوونکو سازمانونه دي چې د ملک سیاسي راتلونکي روښانه کوي.
المیه یې کې یې کافی
المیه دادا چې د داسې بندیزونو تاریخ ډیر اوږد دی او تل د زده کوونکو د سیاست مخه نیولو د لپاره ډول ډول پریکړې شوي. هغه کده پوزیا مېر جنرال ضیاءالحق دوروي او کده هغه روستو تاسو ګورئ چې څومره هم ترقی پسند سیاسي ګوندونه دي د دوی زیګون د زده کوونکو د همدې سازمانونو شوي. کدا تنظیمونه دا عمل نه وي نو په سیاسي ډګر کې بعد د سیاسي او د لوستو خلکو کمی وي.
انٹلیکچوئلس کی فقدان ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کی فقدان ہوگا.
دا هغه خپل بي سیمانه په سيستم کې راوځي د خالي بيولوژي نه وای نه د خالي فزیکس وای د د ماشري د ازوند مسرز د کی دا چیرز د کی دا زموږ د کم طلبه تنظیمانو کم سټډي سرکلان دي په دې کې د کی زموږ د انساني ژوند د کی مشکلوال خلګي زموږ بیسیک ایجوکیشن نشته دا لموس پر دغه طلبه تنظیمانو پر سټډي سرکلان باندې کیږي.
صوبایي حکومت دغه پریکړه د عدالت له هغې فیصلې پس کړي په کومه کې چې عدالت له حکومت څخه غوښتي چې د سیاسي غونډو لپاره دي د تعلیمي ادارو پر ځای کومبل ځای وټاکل سي او جوړ کړل سي چیرې چې خلک خپل آئینی او قانوني حق پرته له کومه خنډه استعمالولای سي. د بلوچستان های کورټ یاد فیصله د اډوکیټ شبیر احمد شیرانی د درخواست د اورونې پر وخت کړي و. د شبیر شیرانی په وینا دوی د کوټې په ساينس کالج کې د خپل تنظیم رابطه جمعیت علما اسلام د ایوی غونډي لپاره د تعلیم له محکمې څخه اجازه غوښتي وو خو اړوند چارواکو دوی ته په لیکل سوي باندې کې د غونډي د کولو یا نه کولو جواب ورنکړ ځکه د عدالت مخه کړي او له عدالت څخه یې غوښتي چې د نورو غوندونو په څیر دي دوی ته هم د غونډي اجازه ورکړل سي خو پر دې درخواست عدالت دا پریکړه کړي.
موږ په دا نیت نه یو تللي چې ګوا دا روان عمل سې دی دا غلط دی د دا د بند کړلی سي. موږ تللي وو چې موږ ته د اجازه را کړلی سي چې شیرانی صاحب د خپل خطاب وکړي پر 26 نومبر په ساينس کالج اډیټوریم کې، او لاغه سره موږ تر اجازه نامه هم لګولې وسو، موږ ته اجازه نامه را کولې سوې وه، لیکن چونکې دا سې دی په دغه کې د آئینی پټیشن کې له عدالت سره اختیار وي چې هغه سې تا کم له عدالت څخه غوښتي وي کدی و تا ته هغه نه کی در دغه باوجود ک عدالت یو څه صحیح و بولی هغه اډر دای کولای سي د لد سر سو موټو پاورز وی په آئینی پټیشن کې
د عدالت په تفصیلی فیصله کې لیکل شوی چې د اورونې پر وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال عدالت ته ویلي په قانون کې د تعلیمي ادارو په ودانیو کې د سیاسي فعالیتونو اجازه نشته. هغه دا هم ویلي د تعلیمي ادارو مشرتابه د سیاسي فشار برداشت ورتیا نه لري. په عدالتي پریکړه کې لیکل شوی لبد مرغه زده کوونکې د سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي، او دا عمل نه یوازې د هغوی تعلیمي سفر غیزمنوي بلکې د هیواد او راتلونکو نسل لپاره زیانمن هم کېدای شي. حکومت په خپل حکمنامه کې لیکلي تر امر ثانی پورې به دا پریکړه عملی وي. حفیظ الله ستوري شیرانای، وی او ای، ډیوا کوټه.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک شمیرې شایي چې روان مالی کال 2023 او 2024 په وړمبۍ 15 میاشتو کې به په ملکی قرضو کې د 1.5 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان زیاتې قرضې د بجټ خسارې د پوره کولو لپاره اخلي، خو د حکومتي زیاتو خرڅو او د قرضو له وجې د پرمختیا اغېزمنه کړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د سٹیٹ بینک شمیرې ښایي د کال 2023 د جون وړاندې د پاکستان مجموعي قرضې 18,944 ارب روپۍ وې، خو د جون نه تر نومبر 2023 پورې په 15 میاشتو کې مجموعي قرضې 11,368 ارب روپۍ یا 8 ټریلیون روپۍ زیاتې شوې. اقتصاد پوهان وایي د بجټ زیاته برخه په قرضو کې لاړه شي چې له وجې پرمختیا متاثره کیږي.
غربت به ځکه سوا کیږي چې ستاسو نیمه چکمه پیسې دا زب تاسو ته مثال درکم چاغا قرضونه واپسې کیږي سود تبم زی بیاغنه تقریبا 25-35% پورې ډیفنس تم زی ټیکشو نو بیا پاتې سوشو هیلث او ایجوکیشن نو هیلث او ایجوکیشن خو الډی تاسو خبرې چرو رو غرزیږي لګیا دي، او ک تاسو آرټیکل 25 ایم وګوره چکم وای چې اریو پنځه کلن شپاړسم کلن ماشوم پورې به سټیټ مفت به ایجوکیشن ورکی فری به ورکی نو کامون ورکول شروع کو نو بیا خو صوبائی حکومت وی چې مونږ سره ډو د تنخانو بجټ نشته د نورو مهمو د پاره.
د سٹیٹ بینک د شمیرو تر مخه په 15 میاشتو کې مقامی قرضې د 8.5 ټریلیون نه 8.5 ټریلیون روپے او غیر ملکی قرضې 21 ټریلیون روپے ته زیاتې شوې. په غیر ملکی قرضو کې 15 ارب روپے اضافه شوې. د پاکستان وزیر خزانه محمد اورنگزیب د سینټ د خزانه قائمه کمیټې ته ویلي د سود شرح 9% راکم کړې شوې چې له عمله یې په مقامی قرضو د سود شرح نیم په نیم راکم شوې. د سٹیٹ بینک گورنر ډاکټر جمیل احمد سینټ ته ویلي روان کال په 10 ارب ډالر قرضه کې 15.5 ارب ډالر قرضه واپس کړی شوی، او په راتلونکو شپږ میاشتو کې به 4.5 ارب ډالر د قرضو واپسی کوي. د سٹیٹ بینک په وینا د 14 ارب ډالر د قرضو موده غوښتل شوی.
حکومتونه قرضه غستل دا سدونه نیگیټیو خبره نه ده. ډیر ښه ملکونه په قرضو باندې بدی شزونه باندې چلیږي، او آیا دا قرضی کم ځای یوټیلایز کیږي؟ دا د خرچی په مت کې یوټیلایز کیږي کنه دا داسې شیزونو کې یوټیلایز کیږي چې هغه سره گروت زمونږ انکریز کیږي؟ کاغه د امپلویمنت گروت دی، کاغه زمونږ د داسې انډستری گروت دی چې هغه مونږ د ایکسپورټ کوي.
تیر کال پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د ارب ډالر د پور لوزنامه لاسلیک کړی و او وزیر خزانه ویلی و چې ملګری هیوادونه متحده عرب امارات، سعودي عرب او چین به په مجموعي توګه 12 ارب ډالر د قرضو موده وغځوي. په دې قرضو کې UAE د 2 ارب ډالر موده غځولې او سعودي عرب د 3 ارب ډالر د پور د مودې زیاتولو ویلي دي او چین د 2 ارب ډالر موده غځولو په اړه لا کوم اعلان نه دی کړی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري د عوام لري د واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. خبر پښتونخوا د صحت محکمې شمیرې شایي چې 2023 کال کې د جنوري څخه د دسمبر پورې په ټوله صوبه کې د زکام په سیر د سینې په ناروغیو کې نږدې 2.5 لک خلک اخته شوي دي. ډاکټران وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې دا ډول ناروغۍ نورې هم زیاتېدای شي او دوام هم لري. تفصيلات اسد عبدالرزاق ریپورت کې وړاندې کوو.
د صحت ماهرین وایي د یخنۍ په موسم کې د انفلوئنزا په ګډون 3 قسمه وایرس په ټولنه کې تیزی سره خوريږي چې له عملی د سینې د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. وایي په ځینو مریضانو کې د دې ناروغو په وخت علاج نه کېدو له عمله پیچیده شکل اختیار کړي او د مرګ خولې ته ورسي.
نن سبا یو بل شی راوته چې ټرایډیمیک وته وایي کنه. ټرایډیمیک موږ ته وایي چې یو کووېډ شو، یو د ایچ 1N1 شو، یو سارس کنه. دا درې سوزونه یو د اکړي خو ډیر کم دی، 5% او د 20 تقریبا 60-70% دا زموږ انفلوئنزا ده او کووېډ سټیل ایگزیسټ کنه. هغه اوسم شته چې کم پیشنټ شروع کې یو سورزو کې خنو شو او سیویریټی ته ځي، سخت کنډیشن ته ځي، نو هغه له پکاره چې ټرشي لیول غټ هسپتال ته راځي، د چیس کنسلټنټ ته ځي، میډیکل سپیشلسټ ته ځي چې وګوري چې آیا ځي د هغې خپل پیرامیټر ځي، ایکس ریز ځي، د هغې نور سیزونه دي، کلچر ځي.
د ډاکټرانو تر مخه په موجوده جمی کې نږدې 80% د انفلوئنزا ښکار مریضان روزانه حساب سره د پیخور الاریچ هسپتال ته راځي چې د تیزی تبي او د سترګو نه اوښکو بهیدلو تر څنګ نور علامات پکې هم لیدل کیږي.
که فرض وکړو دا زکام زیاتېدلو او د ټوخی زیاتېدلو او تب زیاتېدله، سا کې تکلیف ورسره شروع شو او جسم کې داسې بے حالی شانت شوه، یعنی جسم کې زور نه، نو بیا دې کې پکاړ دي چې زر ډاکټر نظر ورشي چې لک پته ولګي چې دا انفلوئنزا خو بنې، یعنی علامات دای چې زکام نه پس کسو زیات خرابيږي، نو هغه کې بیا دا موږ سسپیکټ کوو چې دا انفلوئنزا یا وایر انفیکشن دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښایي تیر 2023 کال کې د جنوري نه تر دسمبر پورې د صوبې په کچه د انفلوئنزا په سیر د سینې د مرضونو له کبله څه باندې 2 لک او 46 زره تنان ناروغه شوي چې د ډاکټرانو په وینا لا هم هسپتالونو ته په غټه شمیره کې دا مریضان راتګ کوي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د سینې د بیمارو دا وایرس د سا اغستو د لارې د ناروغ تنانو څخه خوريږي او ماشومان او مشران او د دایمي ناروغو ښکار تنانو د پاره ډیر خطرناکي.
ماشومان ډیر خرابي او کم بوډاګان چې ډیری مشر سیوا عمر والا یا هغه مریضان چې هغه کې کوماربیډیټیز، کوماربیډ مطلب دا چې هغه ډایبټیک هارت ریچ یا نور سیس بیماری د لیور بیماری، نو هغه ډیر خرابي په نسبت ته هیلدی ویلدی کسانو چې کم کسان سموکینګ د وجې په پری خرابي شي، نو هغه خلکو باندې هم ته دی اثر د نور خلکو نه سیوا دی.
د صحت ماهرین وای د انفلوئنزا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره مهم دي چې ناروغ تنان د کوره بهر نه وزي خلق او بزیات اس کی او دا چې د دی ناروغي څخه د ژغورنې لپاره هر کال ویکسین لګی
او بو استعمال د جوسز استعمال زم چې دا کاوی چې استعمال چې څنګه ما وکینو مالټې شوی د وټامین سي د کې اسم واټر کوانټیټیز اته نو دا استعمال ضروری ده د دې انفلوئنزا خلاف یو ویکسینیشن دی ډیفرنٹ کمپنیانه کایو انفلیټ پنوم دی او ویکسیګریپ پنوم دی پکار دي چې دا اکتوبر سٹارټ کیږي نو اکتوبر سٹارټ کې دا کسان ولګي
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شو شمیرو تر مخه تیر کال په خور کې تر ټولو زیاتې سکم سلوي غزره په ثوابي کې سباندې ات دیر زره په 400 کې سباندې نه هیڅ زره مانسیرا کې سکم شل زره او په هری پور ضلع کې د سوار لزرو نسې واده انفلوئنزا په سیر د ناروغو پیخي ریکارډ شوې دي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیخور
وایس اف امریکا دی ودا سیړونکو وای چې په پاکستان کې د موسمي بدلونونو او د خوراکي توکي د لوړو ویو لامل د هواد 50% خلک د مناسب خوراک او غذا څخه محروم پاتې شوی دی په دې حق له نور تفصيلات تاسو د وقار احمد پر ریپورت کې وړاندې کوو
د سیړونکو په وینا پاکستان د هغه 22 هوادونو په نوملړ کې شامل دی چې د خوراک خوندیتوب لستونزو سره مخ دی چلاملا په هیواد کې 22% خلک متاثر شوی دي
فوډ سکیورټي هک شروع سه یک بڑا مسله راه پاکستان
غذایی تحفظ د شورو څخه د پاکستان لوی مسله پاتې شوی دا او د دې د هواری لپاره ډېرې طریقې او پروګرامونه جوړ کړی شوی دي خو د ماحولیاتی بدلون دی روستو په خو نه یوازې دلته د زراعت او سانګه متاثر کړی دا بلکې د وبخور بنیادی اډانه هم اغیزمن کړی دا د سر د وبو د کمی مسله هم سیوا شوی دا وچکالی او د تودوخه کچه هم لوړ شوی دا او زیاتره سیلابونه او د تودوخه چپې هم الترازی چرته چې زیات فصلونه کیږي غټ چیلنج د وبو نشټواله دی د کیمیاي سرو ګرانې به او په اداره جاتی توګه د تګلارو نشټواله هم لوی چیلنجونه دي
د ملګرو ملتونو د ریپورتونو تر مخه په پاکستان کې په 50 کې یو تن د خپل وزن نه کم دی او 45% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي په دې ورستی یو کې د یونیسف لخوا جاری شوی نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 38% ماشومان د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې د مور په اسکی او سلور کلونو نه کم 30% ماشومان د غذایی قلت ښکار دي
هماره جو بچون کې دلته چې سمر د ماشومان لپاره کمی پی یا نور کم خوراک دی هغه کې مشته لمړی سنتي فټ یا د غړو مقدار ته قتل پکار دی هغه 3% دی او د صحت نړیوالی ادارې WHO د هغه حد د 2% نه کم مقرر کړی دی خطرنن پوری زمشت لپاره تر ټولو لوی مسله دا ده چې مشته مقدار د 2% څخه را کم نکړی سوم او ماشومان ته چې په ابتدا کې د پیو کم خوراک ورکول کیږي نو په هغه کې د غذایت کمی راځي
نړیوال بانک په یو تازه ریپورت کې ویلي چې تیر کال د پاکستان د کمزور اقتصادي ودې لوجه د 100 کروڑ نه زیات خلک د غربت لکر خېخ قطات للی دي سړونکو وای د خلکو په ګڼ شمیر کې بے وزله کېدل یو نړیوال استونزه ده او د لپاره په حکومتي کچا او د ټولنې په کچا نور ګامونه اغستل پکار دي
جو ہمارے ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں کنزمپشن
دا خوراک چیز زمون کم روایتی رجحان دین او هغه د خوراکي غذایت ستونزا جوړوي منګ پر روایتی توګه د غنم او پخوړو زیات انحصار کوو او هغه زمون غذایی ضرورت نه پوره کوي دلته د پروتین چنورې کمی زرای دي لکه اگې هغه گرانیږي د چرګ او شودو نرخونه دومره زیات شوي دي چې غستلې د عوامو د وسنا وتلې دي
دا په داسې حال چې د پاکستان په سیر هوادونو کې د غربت په ضد جګړه لا هم پاتې تا نه رسیدلې او غربت ورستر بلا په زیاتې دودا وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
خیبر پښتونخوا کې د پولیو بلا پېښه ریپورت شوی دا چې د دې سره پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیره یو کم او یا ته رسیدلې په دې اړه نور تفصیل د عثمان خان پر ریپورت کې درته وړاندې کوو
پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي نوی پیخه په ټانګ ضلع کې تایید شوې ده او د 14 میاشتو ماشومه پولیو خلیدا خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي د صوبې په سویلي سیمو کې د نامنې صورتحال د پولیو ضد مهم کې تر ټولو لوی ستونزه ده
سپیشلیزم زیات تر کیسز چې کم دینو دا
په جنوبی اضلاع کې کوم دینو رپورٹ کیږي او دا هغه د مین وجہ ما ټایم اینڈ اگین زم دغه یو خبر کوم چې الته زمونږ د لائن اډر سچویشن ملټنسی دا داغه په وجہ باندې زمونږ پراپر ویکسینیشن نه کیږي او کوتا سوین نه زمونږ بلا زمونږ چکسونه سٹاپ او کم چې ویکسینیشن کوي او ګرځي کور په کور ځي د پولیو پاغي باندې مختلف قسم حمله وشوي هغه چې کم دی زد کوب شو هغه لکه په سناسه طریقه باندې هغه ټارچر کیږي نو مونږ د هغه د پر سټریټیجی هم چینج کړی دا چې را وس مونږ داسې کار کوو چې د هغه په داسې طریقه اوشي چې را هر یو بچی ته مونږ دا ویکسین ورسو.
د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي د نوي پیخي نمونه تیر کال دسمبر په میاش کې لیبارټری ته استول شوې وي ځکه دا پیخم د تیر کال کې شمارلې شي. پاکستان کې د تازه پیخي سره په کال 2023 کې د پولیو د پیخو شمیره یو کم او یا ته ورسیده. ټانګ ضلع کې دا پنځمه پیخه ده چې په کال 2023 کې تایید وشو. پاکستان کې تیر کال د پولیو رپورټ شو پیخو کې تر ټولو زیاتې 20 پیخي په بلوچستان صوبه کې شوې دي. خیبر پختونخوا کې یو ویش سین کې نورلس پنجاب او اسلام آباد کې یو یو پیخه ریپورت شوی و. د صحت د چارو ماخرین وایي د پولیو نه د خلاصون یوازنې لار د 15 کالو نه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین رسولو کې ده او وایي حکومت لا په دې لړ کې د پولیو ایمرجنسي لګول پکار دي.
پولیو ویکسین سره هیڅ هم نه کیږي ځکه چې ټوله دنیا بار بار ویکسینیټ شوی ده. په ټوله دنیا کې هیڅ چاته د دې څخه نقصانات نه دي شوي او په پاکستان کې چې ده نو هم دا پولیو ویکسین چې دا پراپرلی ټیسټ کیږي په اسلام آباد کې دره نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث NIH نو چهار بیج د پولیو ورش نو غلطه ټیسټ کیږي. نو د پولیو ویکسین کول او ماشوم ته ځینو بذات خود سره نقصان نشته دي. البته کم ماشومان ته پولیو ویکسین ونی شي نو هغه ماشومان په خپل باندې هم د پولیو کېدو پر ریسک باندې او دا غینا نور ماشومان ته نور خلکو ته د پولیو کېدو امکان هم شته دي.
تیر کال په 2023 کې د پاکستان په اتیا ضلعو کې د پولیو وایرس موندل شوی او درې ډېر ضلعو کې ترې یو کم او یا ماشومان کنډم شوی. دغه ډول په وروستي کال کې د پولیو ضد سلور کامی او سلور ځایي مهمات شوی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا. په بلوچستان کې د یخ څخه د ژغورنې لپاره خلک د کباړي څخه ګرم توکي اخلي. اخستونکي وایي چې دا د نورو توکو څخه زیات ارزانه وي خو کاروباریان بیا وایي چې خلک د ګرانی له وجو څخه دا اخستو توان لري. حمید سمسور نور تفصیل په ریپورت کې درته وړاندې کوي.
د ژمی د یخ د زیاتې دو سره د کوټ ښار په کباړي مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته شوې ده. زیات شمیر غریب خلک نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ماشومانو لپاره هم کوټونه، ګرمي گنجی او ګوټونه اخلي. زیات شمیر خلک د بلوچستان د لورو پرتو سیمو اوسېدونکي دي.
دغه ګوټونه او چوټې او کباړي شاندې وره ورزانه شی به پیدا کوو او نو بازار کوګرانې دی یار بچان ته خو یخ دی یو خران په سیټ غټی غواړي و دا کباړی شان ارزان دی خو شو وس دغه دی ور هغه زړه ګوټونه په 300 په 500 په 300 دا غره کم دی نه یو خډیر ګران دا ګره د غریبانو لپاره بازار جوړ دی د سرمایدار د چیر راځي هر کال یو په دا یخ بس ګرد د شان ګور د کباړی د غوستې دی دا هم د کباړی ګوټونه
د بلوچستان زیارت کان مترزی کنچوغای توبه کا کړی برشور کاریزات کلات مستنګ هغه سیمې دي چې رسی په ژمي کې یخ زیات وي او واوره هم کیږي.
زه راغلی مدته کباړی ته دلته ششیان خرڅیږي د بار شیان راځي دغه کې ششیان راځي نو دا غریب چې دی په وس کې دی شیانو د پاره ما خو ځان د پاره ما خو بازار کې نه سیاخته نو دلته کباړی ته راغلی او دلته سارځام ملاویږي ازما سپلنجی علاقہ د ډیر یاخته دا دا ټیم کې ډیر ضرورت دی نو راځو کله کله چکر ورته.
نذیر خان لا تو کالو زخه د کباړی کوټونه او گنجی فلوري وی دغه توکي بارنی حیوادو څخه لمړی کراچی ته راشي بیا دوی دلته راوړي.
غریب عوام راځي دغه لپاره بس 200 300 کو بازار نه ستلای نه شي خسي بازار وس نه لري بس د غربانا نزل ته خل اعتبار را شي کل اعتبار نه شي بس غریب دی وس نه لري کوټونو بازار کې هغه په 3000 دلته موږ په 200 کوی کو بس هغه دی واش
جن دکانداران ویل چې د پخوا په طلبان ګنش مخول دي د خپل توان د ګرانی لکبل للاس ور کړی دی.
یار کاروبار خو وس ولا کښه دی د خلکو سر نه پیسې ست نه شي چې جو وربا کې هغه په لغه بیا بیا نه غواړي دې دوه فرق کړی د لکه شواره دا کان کم سوي دی ګرا کانس
دکانداران وی چې په دې کې ډیر د ګران بی او ډیر ش په زړه پوری د معیار وړ ګوټونه او نور توکي هم راځي
دا اول راځي د بار څخه کراچي له بیا موږ په کراچي کې رانیسو په جن فوټ کې خرڅو دلته ډیر ارزان دي مختلفه مختلفه ګوټونه دي شش ګوټونه دي په دې کې د نامو والا ګوټونه راوځي په 5000 په 2000 هم پستا کمزوریم کې راوځي د غریبان د لپاره بس دا ډیر ښه ځای دی نامو والا ګوټونه بیا په شو بای هر کم شي استا فوټبال والا استا کرکټ والا استا هر کم ګوټونه استا ځوانان خلک بس دا شش ګوټونه خوښي دا شش معنی دا شنیان د لپاره مکه د غټان د لپاره مکه
د کوټ شار په دغه کباړی مارکیټونو کې ویول ورته د یخ او د غربت زپلو لپاره ارزان بای توکي پلورل کېږي خو بل خواته بیا د ګڼ شمیر کورنۍ لپاره د معاش یو مهمه ذریعہ هم ده دکانداران وی چې دوی هر ورځ لس زخه تر شل زرو روپۍ پورې سودا کوي حمید سمسور وی وی دیوا کوټان
د شوزو د حکومت یو غیر سرکاري تنظیم په سوات کې د سلويشتو شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د هدفونو لاندې د سټریم اډوكيشن تربیه ورکړې ده او ټول شوزو په خپلو پروژټونو کې په کور سروې هم کړې ده نور تفصيل د فیاض ظفر په ریپورت کې درته وړاندې کوو
گرلز یونائیٹڈ فار ہیومن رائٹس یا د خزو د بشری حقوقو کارکونگی تنظیم د سواد د بلبلو شوبونا سلوی خزی ٹاکلوی او دولی د سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس یا سٹیم لاندی پنزل روزنه تربیه ورکلا او دی تربیه مقصد داو چه خزو د سٹیم تعلیم پاهمیت پوهشي او وړاندې د تربیه نور خزلا ورکړي یویس د کون کې پیږي د خزو د لاس زونه مارکیټ ته رسول باندې کار وکړو
مونږ چې کم سٹیم فیلوشپ جوائن کړو دا غي مین د غزمو سردار هغه بنفټ داو چې مونږ تیری بیس کم ایجوکیشن از د کړو دا غي په زمي پریکټیکل انوالومنت حاصل کو مونږ په خپل باندې کوشش وکړو چې پریکټیکلی سره کار وکړو پاره کې ما چې کوم پروجیکټ اغسته ونه زما پروجیکټ ما یو سروي کړی و پاره کې ما کته و چې وومن اکسس ټو مارکیټ لگا وومن سټي دا هو اکسس مارکیټ ته څنګه ده کوم چې فیمیلز زمو په رورل ایریاز کې هغه کم کارو کې هینډی کرافټس کوي یا هغه کڑھائی سلائی کوي نو چې هغه هو کې نو هغه خپل مارکیټ ته داغي سیلینګ څنګه کوي
په دې پنځل لسرز نه تر به کې هر خزته یو پروجیکټ ورغړی شوی وو یو پروجیکټ کې یو خزې دا غزو سروي وکړه کوم چې د جنگ د لاسه د ذهني ناروغتیاګانو ښکار دي او جنگ ختمیدونه پس څومره خزه خشوي دي یوې زده کوونکي په یوه بیلابیلا کارونو کې د خزو جنسي هراسګي باندې کار وکړو
علي یو ټاپک راکړی شي وو هراسمنت اف وومن باندې نو ما باغی باندې ریسرچ وکړو او زه وګزم هغه ستوریز ما ولیکل نو یو خو سټیم نه ما د فائدہ واغسته چې پریکټیکلی کار چې کوم دی نو هغه ما هیڅ وکړو بلې دا چې ماته پته ولګېده چې زموږ په معاشره کې کم کم هراسمنت دی او په څه طریقه باندې هراسمنت کیږي کچری زه سټیم ته نه راغلی نو نه ما د هراسمنت باره کې په جنګلو را تبا او نه ما په هراسمنت باندې ستوریز لیکل شو او نه ما ته د معلوماتو چې زموږ معاشره کې څه څه هراسمنت دي
د تربیه کې هر خزه د خپل پروجیکټ د پورکور سره د خپل پروجیکټ په حق لم پیندینګ هم جوړ کړو تربیه کې شریکې خزوای چې سټیم په دغه کار کول ډیر اسان دي او نتیجې ډیر خراوزي
یو ګران پروجیکټ زمانه پر ځکه چې مال کور په کور ګرځیدل او دا سروې مال چلولو نو زه په خپل مدر اومې ام اف ټو سپیشل چایلډز نو ما د پارادایګ چیلنجز د قو چې خپل واړه کور کې پرې خودل نه جوړ واړه او بیا تللو کنا ټایم وستلو دا سروې نو دا چیلنجز نور زما سر زما د هسبند ډیر زیات سپورټ ونو دا په سپورټ باندې ما دا هر سکړی دی او سټیم نه ما د ق از د کړل سر چې منګه به یو کار پریکټیکلی څنګه کو
دا تربیه مکمل کې دروستو سړي خواړه خزه او تربیه ورکون کې یو ځای ترجمه شول او دیو بل ساري پل پروژټونه شریکل او پنځلس ورځو کاروزاري یو ولته ویل فیاض
وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیدي. مننه چې را سره ملګری واست کوي سي چې دا خبرونه یو ربیا د ډی وا په ټولنیزو رسنیو را سره وګوري. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړم، تاسو ښه وخت.